واوریدل چې نسیم غواړي له اسلم نه قصد واخلي، نو ځکه له خپل ملګري جمال نه مرسته غواړي، خو جمال یې ورسره نه مني. راځئ په دې برخه کې واورو چې احمد چیرې دی او په کوم کار بوخت دی.
سارنوال صاحب اجازه ده؟
هو راځه کریمه.
صاحب یو سړی د ګل محمد په نوم راغلی، غواړي چې تاسو وویني.
ښه راویلیږه، کېدای شي کومه نوې خبره ورسره وي، د اوسنۍ څېړنې سره به مې مرسته وکړي.
ګل محمده ورتلای شي، هغه کسانو سره خبرې هم ختمې شوې.
مننه وروره.
راځه ګل محمده، په ښه وخت کې راغلې. دې ظالمانو ته ډېر وځورولې، ټولو په خپل جرم اعتراف وکړو چې غلا هم دوی کړې وه.
ښه، اما هغه د بر کلي کسان چې مې ونیول هغه وه؟
هو هو، هم هغوی وو.
نو نسیم کمبخ خو په ناحقه تور جزا ولیده، تر څو خلک سره خبرېدل نسیم یې په وهلو ټکولو له پښو وغورځوه.
هغه کسان چې سحرۍ محکمې کوي او له ځانو نه قاضیان جوړوي، هسې نه پاتې کېږي، خپله جزا به ارومرو ګوري.
دلاور خان څنګه؟ هماغه خو نسیم باندې د غله ټاپه وهلې وه چې خلکو دومره ووهه.
ګل محمده، دلاور ته هم په قانون کې جزا شته، خو د دلاور خان تالې وي چې نسیم ډېر ژوبل شوی نه دی. ته دا عکسونه وګوره.
ما خو دا خلک د خپل کلي شاوخوا ته بیخي نه و لیدلي، نو دوی څه کار ما سره درلود؟
ګل محمده، دا یوازې غلا نه وه، ته د نثار احمد او شاغا د ځمکې او پیسو په لانجه کې ښکار شوی یې.
څنګه؟ پوه نه شوم.
هغو کسانو په خپلو اظهاراتو کې وویل چې دوی د شاغا ملګري دي، او رښتیا ستا د دوکان د غلا کولو لپاره هم هماغه شاغا ورته ویلي وو.
شاغا؟ ولې هغه ما سره څه درلود؟ او هغه خو شاغا بندي وو، هغه پر رشوت چې ګیر شوی وو.
هو هو، بندي خو اوس هم دی، د هماغه زندان نه خپل کار کړی، هغه هم د نثار په خاطر.
څارنوال صاحب، دا څنګه خبره ده؟ دښمني د نثار سره ده او دکان زما وهي؟
ګل محمده، نثار احمد تا ته په سوداګري پیسې درکړې وي او کنه؟
هو هو، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
هماغه غلو او شاغا په خپله اقرار وکړو، ویل یې مونږ خبر شو چې نثار احمد هماغه د ځمکې پیسې ګل محمد ته په ګټه ورکړې دي. ځکه
سرنوال صاحب، نو اوس چې اصلي غله پیدا شول، از ما مال به بیرته راکړي؟
ګل محمده، چې غله پیدا شول انشاءالله مال به دې هم پیدا شي. قیام الدین خانه، قیام الدین، لکه چې وای نه ورید، مجبور یم چې پسې خپله ورشم.
زه به هم ولاړ شم، خو اوس لاره رانه ورکه شوه. ما د ملنګ سره د دوکان او د مال خرڅولو خبره هم کړې، او دلته راته وایي چې مال به دې بیرته پیدا شي.
حالا زر شالو کانو بیړه وکې، نوینه چې ما خام را نږدې دی.
بس بیړه به وکو، خو نن مو ښه ډیر کار وکه.
مجبور ته موایه چې غښتلی یې.
احمده، له خاورو نه خو د تیږو په ویستلو کې ښه تکړه یې، مګر نه پوهېږم چې د تلاشۍ نه د بار په تېرولو کې څنګه یې.
استاذه، دا خو تا ته معلومه ده چې د قاچاقو په تېرولو کې په ما پسې څوک نسي رسېدی.
الوکانو، ټول پټ شئ، تاسو ما له ځان نه پټ کړئ.
استاذه، څه خبره وه؟
مخه کېږئ، چوچ کې سرونه، چې اوس به مې د دښمن نه ټوپک کار کوي.
ښه وایي، سرونه به ټیټ کړو، د قاچاقو په کار کې چیرته سر لوړی شته.
استاذه، څنګه وکړو؟ بس به وي، کار به شروع کړو.
نه نه،
یوه شیبه صبر وکړه، بیا شروع کوو.
لکه چې تعقیب کړی. هی، ته زما دا وارخطایي او بیړې ته ګوره، او د دوی دا جنجالي کارونو ته ګوره، نو ولې پټېږئ؟
احمده، که نه وایم هم باید وی وایم، غلا که په ښکاره وه نو نوم به یې غلا نه و، پټېدل خو د غلو کار دی.
پاسې الوکانو، پولیس لاړل. حالا نو راځئ، لږ زر زر شئ، همدا پاتې کارونه مو پای ته ورسوئ، بیا ځئ نو خپلو سمڅو ته.
سمه ده. احمده، ته راسه، ستا کلنګ ښه دی، دغه تیږه راته وباسه.
او رښتیا، زه هم ځم الوکانو، چې تیاره شوه.
او احمد تر اسه په څه لګیا یې؟
ته صبر وایي ده، ته راشه وګوره چې دا څنګه تیږه ده.
اوهو دا څومره رڼا کوي.
ته صبر چې زه استاد ته غږ کوم، هغه به یې پېژني.
استاده
استاد هم لکه چې لاړه.
هو لاړه، ته ودرېږه چې ستا صبر نه ورته کېږي، زه به یې اوس غم درته وخورم.
دا څه پکوي په دې الو ژوي؟
هو ته راځه دې خوا چې دې اړخ ته یې ورته کېږدو، بیا به لږ لرې ورنه لاړ شو.
هغه نور کارګران څه شول؟
د استاد خبره، هغوی خپلو سموڅو ته ننوتل. لا دا ولې نه سمېږي؟ زه ښه شو، راځه دې خوا.
مګه وایي ده دا څه کوې ته؟ والکه داسې به نه وي، ګوره
ته پرېږده. ته
نظم، د څېړنو او شواهدو په اساس قضیه روښانه شوه.
قاضي صاحب، و ما خو نسیم سره هیڅ کومه دښمنی نه درلوده، اسې مې د خولې ووته چې غله مغه ده.
دلاور خانه، د دې خبرو وخت اوس تیر شوی دی، د محکمې وخت مه ضایع کوه.
نه قاضي صاحب، ما خو د نورو په شان نسیم وهلی او ټکولی هم نه دی، دا څنګه قانون دی؟
قانون هم تاته د نسیم د وهلو جزا نه درکوي، خو ستا هم دا یوه خبره د دې لامل شوې چې د کلي خلک نسیم ووهي. مهرباني وکړئ د جلسې نظم مراعت کړئ. د ټولو دلایلو او شواهدو له مخې محکمه خپله فیصله تاسو د قضایي آیت او د دعوا د دواړو لورو حضور کې زه د ابتدایي محکمې رئیس، هر یو مجرم دلاور د شرف الدین زوی چې د عمدې جرم شریک او سبب شوی، زلمی د غلام محمد زوی او عبدالخلیل د سید شاه زوی ته په دې جرم چې نسیم نامه مو د غله په نامه وهلی او ټکولی دی. خو دا چې دا وهل او ټکول د نسیم د بدن د کوم غړي د معلولیت یا معیوبیت لامل نه دی شوي، نو ځکه د افغانستان د جزا د قانون د 409 ماده د لومړۍ فقرې په اساس تاسې هر یو په شپږ میاشتو حبس محکوم یاست. او ته خدای داد د اکرم خان زویم د جزا د قانون د همدې 409 ماده پر بنسټ په 6000 افغانۍ نقدي جریمه محکوم شوې. جلسه ختمه شوه.
شو د بدمشه دا څه وشول؟ په یو لغته دونه پیسې؟ شو د بدمشه دا خو لاښه شو چې یو لغته مې والی و، کنه نور به لا څونه جریمه کېدم. اوس پوه شوم چې یو لغته 6000 افغانۍ بیه لري.
دا فکر دې کاشکې وخته کړی وای.
معلم صاحب، ښه کار دې ونه کړ، تا د دلاور خان غوندې سړی زندانی کړ.
زه رو څه کارایم؟ ما څه باندې کړی؟ خپل عمل باندې کړی دی. لږو چې زوی مې راته په خلکو ووژني.
نعیمه، دلاور قانون ته پړو، قانون جزا ورکړي، خلکو خو په خپل سر په صحرا کې نه دی محکمه کړی.
ولې څومره مې وزور ورته وکړه چې خیر د ابرا ورکړه، ویې نه منله.
چې ابرا ور نه کړه هغه خپل کار دی.
زما همدا وایم، ښه خیر نه پوهېږم معلم ګل آغا، چې قصد واخیست او که د ځان قصد برابر کړ.
نعیمه، که قصد ګڼې که انتقام، خو دا د ټولو لپاره ښه دی، نور به څوک داسې په ناحقه خلکو ته جزاګانې نه ورکوي.
ګل آغا، په هغه لښتي کې چې اوبه تلي بیا ځي، دلاور لالا به مې بیرته کلي ته راشي.
آخر به پګیر راشي. ها خیر.
نسیمه، تا ته لکه چې حرامه ژوند خوند نه درکوي، والکه دې رنګ ته دې وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جماله. نه و نه شو، دا اسلامی خو نه پرېږدم. پلار زما سره په ناحقه دښمني وکړه.
نسیمه، دا کارونه تا سره نه ښایي، دا بې ځایه کارونه پرېږده. ته د اسلام سره په څه دښمني کوې؟
زه پوهېږم چې په څه.
ګوره نسیمه، اسلام خپله د دلاور خان له لاسه کور پرېښود. کومه جنۍ چې د اسلام خوښېده پلار یې ورته ونه کړه.
زه خو اول په دې خبرو خبر نه وم، خو کله چې ما هماغه جنۍ وغوښته ما سره یې دښمني شروع کړه.
د خدای په لیاس نسیمه، خپله دې ویل کله چې ته له ګلالۍ سره نامزاد شوې اسلام کور او کلی پرېښود او نور لاړ.
زه یې په ټول کلي کې وشرمولم. اوس ټول خلک خبر دي
چې د اسلام پلار په ما د غلا تور لګولی او ګلالۍ د اسلام خوښه وه.
نسیمه، خو خدای ستا ماغزه کار نه کوي. لیوانی شوی؟
او زه لیوانی شوی یم. لیوانی په هیڅ هم نه پوهېږم. خدا راته ووایه چې ته ما سره درېږې او که نه.
زه در سره یم او له خپلې مینې نه هم درته تېر یم، خو ته داسې کار کوې چې
زما د وینه په کار نه ده. که ملا را سره تړې نو د موټر سکل کلي دې راکړه.
نسیمه، په دې کار سره ځان خرابوې. ګوره،
بس پرېږده چې نور هم تباه کړم. الا راکه د موټر سکل کلي دې راکړه.
نسیمه،
د اوسېدو ځای خو نه دی راته معلوم. منطقه یې راته معلومه ده، لټوم یې د اسلمی.
چیرته به یې ولټوې؟ هغه هم له خپلې کورنۍ نه ورک دی، ته به یې څنګه پیدا کړې؟
بله، السلام علیکم درنو اوریدونکو. تاسې د ماښام تر اوو بجو یو په بل پسې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. نن جمعه ده او د جمعې په مبارکه ورځ بېله عموم دا وخت د یو کلي زرغږونو ډرامې له منځه د ځوانانو، ښځو او کورنیو په حقوقي او ټولنیزو نورو ځینو موضوعاتو بحث لرو. په ډرامه کې مو واورېدل چې د اسلم او نسیم ترمنځ اختلاف پیدا شوی او خلک فکر کوي چې دې اختلاف د کوژدو له جوړېدو منشا اخیستي. نو دا اونۍ زموږ سوال دا و چې آیا جبري ودونه د دوه یا څو کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي او که نه. تاسو اوریدونکو مننه چې ډیرو په غږ ثبتوونکي ماشین کې راته ځوابونه پرېښي وو او ډیر دا نظرونه داسې وو چې هو د اختلاف سبب ګرځي. خو دا چې څنګه اولې د میرمن د ادبي بهیر د غړي او ښځینه فعالې پاکیزه ارزو سره پرې بحث کوو. زه یوسف ځدران یم او عبیدالله عبید راسره په تخنیک کې همکار دی. اغلې ارزو، ستړي مشې، خپرونې ته په خیر راغلی.
مننه ځدران صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني، خیر اوسې. بلې اوریدونکو ته د تلیفون شمیرې هم بیانوو او په خپرونه کې د دوی نظر ناخلو. نو زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999203545، بل شمیره 0992025. ستاسو د اړیکو منتظر. اغلی پاکیزه، ارزو داونه سوال په اړه ستاسو نظر اخلو چې شاید تاسو د ژوندۍ داسې پیښې هم لیدلې وي. آیا جبري کوژدې او ودونه د کورنیو ترمنځ د اختلاف سبب ګرځي؟
بله، و څنګه چې دغه ټولنه سنتي ده او دلته د ډیر ناوړه دودونه دي او د دغو ټولو ناوړه دودونو کې زما په نظر چې په لومړي کتار کې چې راځي هغه یو هم د جبري ودونه دي، چې دا جبري ودونه نه یوازې د کورنیو د دښمنۍ او خوابدۍ سبب ګرځي، دا د دوو انسانانو، د دوو ځوانانو چې هم پیغله یې هم ځوانې، د هغو د ژوند د ابدي ژوند، یعنې د هغو د ژوند د تباهي سبب ګرځي. نو جبري واده چې کله په دوو کورنیو کې وشي، یقینا چې هلته هغه دوه ځوانان چې کله په دې رشته باندې دی تلر کیږي، دوی په خپلو منځونو کې خوښ نه وي. دوی یعنی هغه د دوی هغه زوجي ژوند چې وي، هغه د ګر ژوند چې وي، هغه له ستونزو سره مخامخ وي او همدغه ستونزې بالاخره کورنیو ته مطرح کیږي. او کورنۍ هر یوه کورنۍ کوشش کوي چې د خپل زوی یا هغه یا بله جانبه کورنۍ د خپل د لور د حق دفاع وکړي او په دې کې دوی سره اخته کیږي. یعنی دغه اختلاف نظرون ستونزې بالاخره په اختلافاتو او بالاخره په ډیرو کړکیچونو بدلیږي.
بالاخره د کورنیو ترمنځ تاسو په څه ډول اختلافات پیدا کیږي؟
ګوري، کله چې وه انجلۍ په زوره کوم کور ته واده شي، نو هلته د انجلۍ ژوند چې وي هغه ښه نه وي، هغې سره ښه سلوک نه کیږي، یا هم هغه تر ټولو مهمه چې د هغې د ژوند ملګری له هغه سره ښه سلوک نه کوي. همدغه مسله کله چې خپله لور بیرته په پلار کور ته راجع کوي، نو هغې هم د خپل لور د حق څخه دفاع کوي او دغه څه شی کیږي چې هغه کورنۍ به یا دې ته اړ کیږي چې خپله لور بیرته خپل کور ته راولي. او یعنی کور ته چې کله راولي، نو د دې باعث کیږي چې هغه بله کورنۍ به ورته وایي چې نه، دا لور بیرته موږ ته راوسپارئ، چې دا زموږ ګنګور ده، نو هغوی به یې ورکوي نه. او تر ټولو لوی مشکل چې رامنځته کیږي همدغه د کورنیو په منځ کې دغه اختلافات چې وي، د دوی دواړو په منځ کې هغه ستونزې چې وي، هغه په یعنی په ډېر سختې دښمني یا په دغو باندې اوړي، ځکه چې هغه کورنۍ به خپله لور نه ورکوي، ورته وایي چې تاسو دې حفاظت نشي کولی، دې ته هغه ژوند نشي ورکولی چې دا یې غواړي. هغوی به ورته وایي چې دا زموږ مال شوه، یا زموږ امانت ته، یا د موږ د افغاني دودونو په حساب دا زموږ ننګ و ناموس دی. هغوی به ترېنه تېرېږي نه. بالاخره اکثر هم دغه ستونزې د دوی د دشمنی باعث کیږي او د دې تاسو به شاهدان یاست او ما خپل هم لیدلی دي چې دا ستونزې بل اخره وژنه تر رسیدي او د یو دایمي دښمنی سبب ګرځي.
او د موضوع باندې بیا هم پاتې کیږي اوریدونکو کوم زمونږ سره اړیکې نیسي د دوی نظرونه او د پښتنې اخلو مهرباني لمړی اوریدونکو په طرف سو استاذ نوم کوم زنه مړی کني ولي
باندھے
مشکل مونږ تخنیکی همکاران ته رسو او بل اوریدونکو هم خلو دغه په لوري زو خیر اوسه تاسو اړیکونه مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځنه مړی کني ولي بله د رادیو غږ مو بند کړئ مهرباني د ټلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ
الو
بله او تاسو غږ اورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني بلے دا اوردن کی خبر ہی نہ کہ وی البتہ زمون سر پلان کړي د بل اوردن کو په طرف زو مننه تاسو انتظار نه اغلی پاکیزه مهرباني تاسو اړیکه زمون سره وصل دی خپل ځان معرفي کړي کوم زنم اړیکه نیولې ازادي رادیو ده او د جبري ودونو په موضوعاتو خبرې کوونن
بجا السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی
څنګه شه بخیر یا
خیر سي مهرباني مننه
نوم سعادت زابل ولایت
سادات سے بخیر راغلی مهرباني څه به ویل غواړې
ولا دا ویل خو ورشکم دا سندې دې څه شي زکه دا دغه دا چې یو مخ مړي په شي کې راځي دښمنه په شي کې راځي دې لري کې په شي راځي نو دا رښتیام واقعت یو دغه دا
نو به هلار څه دا بل اخر څه به دوشي سادات سے
دا هلار نو باید وان دا انجلې ته پښتنه وسی څه وخت
او خبر درلودلی ستاسو په نظر ټولنه څومره ماده ده چې دا اصل مراد کړي
ولا وس خو فکر کوو ټولنه ماده ده بتا دغه ته ډیر دا وځي ودونو دغه کیږم وس په پښتنه باندې په خوښه باندې کې یو نیم ځای
مشکلات ایجادوی مونږ ته په غږیز سیستم 0','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ستاسو نظر نه کومه پښتنه نه لري د بل اوریدونکو په طرف زو چې د کوم ولایت څخه زموږ سره اړیکه نیولې. بلې مهرباني. بلې زموږ سره اړیکه وصل ده مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کوم زنه اړیکه نیولې؟
خاص له دې مو سره یې سمې یاري کنيولې دا چې ګریو ته نه خو چې دې دا په ټولنه کې تشدد راوړي او دا تاسو سره دا له کورنۍ کې جنجال یې پیدا کیږي او خاوند نه رو خاوند نه دی څه دا خاوند هغه بس بالا و دا کوي تشدد په سر کې دا کیږي ډېر
او یو بل موضوع کدا سوال زستاسو نو کوم چې یو کورنۍ ته څو رشتې زی اما یو کورنۍ ته بل اخر هغه ورکول کیږي هغه جینۍ یا لکه یو څوک نامزدیږي اما د زین کورنۍ چې ورغلی وي غوي ته د غوي ترمنځ بیا اختلاف جوړیږي دا موضوع هم تاسو درکړی ده دشته ولی د غوي ترمنځ باید اختلاف جوړ شي تاسو
دنی سره دا غنه کې چې واده شي دا د ملت یعنی خوشاله د جنین یو خوشبانه خو څنګه د څه شي په دغه
خیر اوسې. مهرباني مننه ستاسو نظر. اغلی پاکیزه ارزو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو نظرونو همدا سوال ستاسو نه کوم، یوې کورنۍ ته څو رشتې ځي بالاخره یوې کورنۍ ته هغه جیني ورکول کې ا څو رشتې چې ورغلوي د هغوی ترمنځ هم اختلاف جوړیږي؟ موږ ډرامه کې هم د دې پېښ شاهدو، ولې د دوی ترمنځ
ګوري لکه څنګه چې ډرامه کې هم وویل شو، خامخا دغه واده چې ده یو فردي خواهش ده، یم له دیني لحاظ او د مدني حقونو لحاظ هر انسان حق لري چې دا خپل حق لاسته راوړي. زیاتره خو چون ما مخکې هم وویل چې ټولنه سنتي ده، ښایي انجونې په دې معامله کې ډېر جرأت ونه کړای شي، خپلو کورنۍ کې ونه وایي چې فرزن زما چیرته خوښه ده یا دلته مې مه ورکوئ یا داسې مسلې راپورته شي. خو ځوانان که په ښارونو کې دي او که په اطرافو کې دي، د دې حق څخه دوی برخمن د تر یو حد پورې چې زه خپل وینم. کله چې یو ځوان مثلا کور کې وای چې د فلان کیلور ماته وکي یا هغه زغړم یې سره کوژده وکم یا وغه ته بار بار رویباری ورولېږي، نو هغه کورنۍ مثلا دوی سره خوښ نه وي او نه ورکوي، یا هغه لک فرزن ویلی وی چې زه فلان کې د فلان کیلور کوم کنه، دا مسله یو څنبه لکور نه بهر راوځي کلی ته. او کله چې هغه کورنۍ غسرای اختلاف ولري او د خپل لور کورنۍ ته ورنه کې غسر بام دلایل، کله چې د انجلۍ بل څوک پر ریباری وو کې او هغه انجلۍ بل کور ته لاړ شي او هغه خاون چې له دغه موضوعات خبر شي، بیا بل اخر د تشکونه را مست کې یو دا ورته ویل کې چې د فلان کی زوی مثلا تاسو ولي بار بار ریباری را وسته یا ولي ور نکړي یا تاسو په مترمس کې څو کدی مېس کې انجلۍ هر څومره بې ګناه هم یو لدی موضوع څخه به طرفه هم بیا هم دغه ژوند لستون سره مخامخ کیږي. او همدغه لامل دی چې دغه د مخابدي یا دښمنۍ نه یوازې دغه دوه کورنۍ ترمنځ نه د ورکړ رامېسته کی، درېما کورنۍ هم په دې کې راخته کیږي او درېما کورنۍ او بل اخره څو کورنۍ په دې کې اخته کیږي، چې یعنی دغه یو موضوع څو کورنۍ ته مراجعه کی او بل اخره غنښتون زیرا مېسته کی. نو یو علت همدغه هم ته چې اکثره مخبل هم لیدلې دي، یو ځوان زیاتره دی وینجلی رویبار وی او هغه چې ور نه کړی نو هغه چې بل چیرته واده شي، بیا د وینجلی څخه ډیر زیات پوښتنه مطرح کیږي او دا ورته کیږي چې ولې څه دلیل وو. نو زه فکر کوم چې یو علت د کورنۍ ترمنځ د اختلافات همدا هغه کورنۍ چې لوري نه ورته ورکړي، یعنی بار بار خاصګاری تر نه کړي، هغه دی هغه کورنۍ د وینجلی د کورنۍ څخه خوابدي کوي چې مونږ هم د وینجلی را نه کړو د فلان کی زوی ته مار کړه. نو د دې په خپل منځونو کې هم روابط خرابېږي او انده چې دوی هغه رفترامت سره پرېږدي، ځکه چې لور ورته ورنه کې بیا نو دا ګیله تر نه کوي چې ماته د لور را نه کړه، او بیا هغه سره بالکل هغه رفترامت دغه خیشي چې په خپل منځو کې لري هغه سره پرېږدي.
او په همدې اړه بیا هم تاسو سره خبرې کوو چې ولې باید داسې وشي. یو اوریدونکی زمونږ امیشنه اوریدونکی دی، توخی زمونږ سره بیا اړیکه نیولې له زابل ولایت څخه، دغه نظر هم په دې خبرونه کې شامل وکړ. سوال لري سوال یې خلو. ښاغلی توخی ډېر په خیر راغلی زمونږ خبرونه ته، ستړي مشه.
توخیم د زابل ولایت شهري ولول سالیف کوم زدران سم په ټول مخکې تا او استاد محترم مینه او ټول اوریدونکو ته خپل مینه لکه.
وعلیکم السلام توخی صاحب، ډیر په خیر راغلی، همیش مواړی کنی ولی مهرباني بیا درته خیر غلاس وایم. په خیر راغلی هر وخت مهرباني.
مننه تاسو خو ډیر سم کړی دو بس د ما دا نظر ده چې ملک او انجلی دواړه باید وپښتل شي دا نامزادي وکړي. خو زه به د یوې نو دوستۍ نمونه دلته زموږ په ولسوالۍ کې درته ووایم، چا دوستي سره کوله بیا یې نوار یو څوک لیدلي وو چې واسه انجلۍ وګوري، هلته چې ورغلي دي نو د خلکو دا نیت کړی وو چې لیونۍ انجلۍ ورکړي، بیا یې نو روغ انجلۍ ورښکاره کړې ده وای ورکوو. کله چې بیا راواده کړ نو بیا هغه پردۍ انجلۍ ورکړه، هغه لیونۍ وه، لیونۍ چې کور ته راوړه لس شپې پنځه شپې چې وکړ ونی په هیڅ هم نه پیاده، نو بیا یې پنځه لکه کلداري هم ځینې وخت یا لیونۍ لفته او پلار ته په لاس ورکړه. اوس د دوی پر منځ شخړه ده، جنجالي ده، هغه روپۍ ځینې غواړي، هغه وایي لیونۍ دې راکړه، هغه وایي یا دا تاسې لیونۍ کړې ده. نو داسې پېښې هم کېږي، نو په دوستي کې ډېر احتیاط پکار ده.
دا اصلا د دې وجه شو
مېلمنه ځخنې دا سوال ده چې په څه ډول باندې د خلکو په هوایي ور خلاص شي چې زموږ دغه شرم د بعضې نجونې یا امکانې کوي دا عنانه په څه ډول باندې پاتې په دې کې کوشش وکړي، په دې کې باید شرم ونه کړي. څه په کار دي ستاسو د توجه د حیوانو ریمنه
سب ډېره زیاته مهرباني چې ژوندی مثال مو لخپل سیمو وړاندې کوو. بالاخره یو پوښتنه یو بل اوریدونکی هم اخلو بیا ستاسو په طرف. مهرباني ستاسو نوم کوم ځینم اړیکه نیولې؟ بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو مو وای مهربانی لکسر خبر یو کی
میرویس پیدار اند علم لنیړ کنی وای
او بخیر راغله میرویس جان مهربانی
از موږ نظر دغه دی چې دغه کې زړه نظر او بل خصوص د پښتنو په سیمه کې د دوستی یا بدبختانه کیږي تا ولا ملې د بې سوادی بولم
او بې سوادی
بلې او داسې لکه دا مخکې ورور چې اوس نظر خپور کوي چې د زموږ په منطقه کې داسې پېښه شوې ده ډېر د پښتنو په سیمه کې داسې پېښې شوې دي او بیا جنجالونه بدبختانه مشکلات بیا یو دوه خاینقستا سره مړ کې پر دغو باندې چې روغ یې ښکاره کړي بیا ناروغ ورواده کې د کلي نجلۍ پر پوره او سر یې ښکاره
کړي. تاسو د هلمند ولایت اړیکه نیولې هلته داسې کومه ژوندۍ مثال مونږ ته راکوئ شئ له غزې داسې یو مهمه مشهوره پېښه؟
بلې صاحب و په هلمند کې همدا پېښه شوله چې یوه ښځه یې ورته ښکاره کړې وه ام هغه چې واده کړله لکه دا بل اوس هغه نظر خپور کړي هغه چې واده کړه هغوی چې باندې لنده وه او په پښه باندې شله وه نو چې بیا هغو واده کړل هغه چې کوم کس چې دوی په مرکز استولی وو هغه ښځې زنانه څه روپۍ ورکړي وی ویل نه وایي چې په سترګ رنده ده یا داسې داسې دي نوستي اوس وله کار ده اوس چې را واده یې کړه هغه همداسې وتل ده اوس بدبختانه په یو شل مصیبت سره اخته دي.
مهرباني خیر اوسه میرویس د هلمند نه تاسو اړیکه نیولې وه او دغې زه هم یو مثال اغلی ارزو تاسو د اوریدونکو مثالونه مو اورېدل ده د همدې مسلې یو بل اړخ څرګندوي. مهرباني.
او لکه څنګه چې اوریدونکو وویل دا مسله نه تنها په کلیوالو سیمو کې دا چې ښکاروي یو څوک او بیا ودیږي بل څوک دا په ښارونو کې هم دا مشکلات شته. اکثره کورنۍ عکسونه چې کله لږ زره قیدګري وي او هغه د لیدنې د ځوانانو ترمنځ او د پیغلو ترمنځ لیدنې کتنې مسایل نه وي هغوی دا د عکسونو تبادله سره کوي او اکثره ما داسې لیدلی دي مخصوصا په هغه خلک چې په خارج کې اوسیږي په بهر هیوادونو کې اوسیږي عکسونه د یو ځوان راوړي یا عکسونه د وی پیغلې راوړي او په شپه پسې پرده بل څوک وي. یعنی دا مشکل نه تنها چې په کلیوالو سیمو کې ده دا په ښاریاتو کې هم دا موضوع ده او دا په خپله یو ډیر لوی فکر کوم ډیر لوی فساد ده ډیر لوی ظلم دی ډیر لوی جبر دی هم د خپل دین په خلاف هم د خپل انساني حقونو په خلاف باندې. د واده مسله هیڅ داسې شرم مسله نه ده چې په کې یو ځوان یا یو پیغله شرم وکړي چې زه والا دې مسله کې نه غواړم چې وغږیږم. هغه چې کله دا تصمیم نیسي په ژوند کې چې زه واده کوم او د خپل کورنۍ سره رضایت څرګندوي نو دوی په زغار د باندې حق لري چې خپل حق څرګند کړي ووایي. دا حق دوی د اسلام دوی ته ورکړی دی زموږ دین دی او کله چې موږ خپل دین ته ډیر پابند یو خپل دین پالو الحمدلله مسلمانان یو نو د دین کې د واده په معاملې کې هیڅ نه وجبر نه ځوان لپاره نه د پیغله لپاره.
مهرباني. یو اوردون کې بي سوادي ته اشاره وکړه کوم موضوعات شریک دي په دې موضوع کې په لاندو ټکو کې راته وایي.
د بي سوادي عامل خو تر ټولو زیات مشکل ست دي. بي سوادي عامل دا د خلکو ناپوهي ده له دین څخه ناخبري ده له نورو ټولنیزو مدني قانونو څخه ناخبري ده. خو یو لامل چې زه فکر کوم ډیر زیات نن سبا مطرح ده زما په نظر په ټولنه کې اقتصادي فقر دی. دغه اقتصادي فقر چې ده دغه ډیر دغه مسایل ډیر لامل کیږي. یعنی زه به بې سوادي هم ډیره دې موضوع ته راځي نه.